السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفر ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستاني سرچینو په حواله ویلي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له کبله نه دی شوی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د دواړو خواوو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و چې متقی د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې ویل شوی و چې هغه به له صدر اعظم شهباز شریف او نورو پاکستاني چارواکو سره ګوري. متقی د جولای میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې د اګست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 45 میلیونه ډالرو په ارزښت او د سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې ویناستې ته د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوي. ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګري هوکړې لیکونه لاسلیک کړې دي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای په وخت ازبکستان ویزې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي د انګلستان حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ضربو سره د مقاومت لپاره د مرستې یو پروګرام پیلوي. د ادارې د اګست په 4 نیټه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د انګلستان حکومت د خوړو د خوندیتوب، کلیوالي ژوند ښه کولو او له افغانانو سره له اقلیمي بدلون او اقتصادي شاکونو سره په ښه توګه د مقاومت په خاطر د مرستې یو پروګرام پیل کړی. دا پروژه به په راتلونکو 10 میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر 20 کورنیو پورې ورسیږي. ویل شوي چې لومړیتوب به د کوچنیو بزګرانو، څاروي ساتونکو او بې ځمکې کارګرانو حالت ته ورکول کیږي. او لسګونه پخوانیو اسرایلي امنیتي چارواکو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي. سلګونه تقاعد شوو اسرایلي امنیتي چارواکو چې پکې د موساد او شینبت د اسرایل د کورنی امنیت ادارې پخواني مشران هم شامل دي، په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د غزې د جګړې د ختمېدو لپاره د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي. په دې لیک کې راغلي زموږ په مسلکي ارزونه کې حماس نور د اسرایلو لپاره ستراتیژیک ګواښ نه ګڼل کیږي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. دا لیک چې د اسرایلو 1550 پخوانیو چارواکو لاسلیک کړی له ټرمپ غواړي چې نتنیاهو د اوربان کولو ته اړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او نورو پلیټ فارمونو کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوچا وایي افغانستان د وچکالۍ شدیدې څپې سره مخامخ دی. بزګران تر نورو زیات زیان ګالي دي.
زمونږ کم خټکی فصلونه چې وو هغه مو چلو، نور للمې چې کمې وي هغه باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو.
په یو شمېر ولایتونو کې هم دی وچکالۍ بیا خلک کډه په سر کړي. ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو لړۍ اوسې د ملي بس ټکټونه هم پر بند کړي.
قانون کې تازه وضع کړی
په تیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وضع کړی، لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لرو. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټکټ واخلو او له یو ځایه بل ته لاړ شو.
او ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی روسیې ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې زموږ د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. هله ده چې د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوسمهال د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخامخ دی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه نه دي شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون د اګست درېیمه یې خپور کړی ویلي، د بارانونو کموالي، د ځمکې سخت وچوالي او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي، خو د هرات په اړه ویل شوي چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا وخت د خټکو خو ډیره سخته وچکالي وه او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چې هغه مو وچولو، نور للمې چې کمې وي هغې باندې بارانونه ونه شولو، فصلونه ونه شو. او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي، د سکلو اوبه دا نشته دی، وچکالي ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګلو ویل د وچکالۍ له امله ډېری کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي وویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچ شوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارانونه بیخي کم شوي وو، د پسرلي موسم کې او د منی په کم موسم کې چې موږ کله بارانونو ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو، نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي. او دا چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیاتې نه وې، سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په 8مه ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبه په ورځ د اګست 4مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. په خبرتیا کې راغلی چې د باران کچه له 10 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خایي د اورښتونو د غټکل ته خوښ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د سږ کال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډېر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خایي د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
هم اورېدل چې اوچا وایي افغانستان د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخامخ دی. بل لور ته د افغانستان د سویل، کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې شدیدې وچکالۍ او د اوبو نشتون کډه کولو ته اړ کړی دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 160 متر پورې هم ژوره شوې. دوی دا هم وویل چې په نورو سیمو کې د بېوزلۍ له امله د مناسبو سرپناو د کرایې کولو وس نه لري. د دغه ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالیو یې کرهنه هم سخته اغیزمنه کړې. په دې اړه په مکړې د فیروزی عزیزی د راستول شوی راپور ده.
د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د ویان کلی اوسیدونکی ولی محمد دی چې وای د شدید وچکالی او اوبو د نشتون له امله خپل شپارس کسیز کورنۍ سره خپل کور کلی پریخای او د ولایت کار ته کډه شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د شمو کوټ وسوالیه ما وسپیلاله راغله بخندار کې پروزم داغه د څخه چرغلی یو وای خو سیلابونه خپل راغلی سیلابونه وانت شهادتونه مو هغه ټول لار بل چې وس لارم سواله ته ګټه نکړي ګټه په جېلې کې چې ته وبل نست د وبو کمش د روزنه وچ مانده وچ پرمې کار نکړي نو تقریبا 200 بجم 100 متر مل پرمې ولې چې هغه ګټه نکړي دا چې ته مجبور اوسې چې هغه سیم پرېږدي نو راس خپل سیم ته دغه راس د کندهار شهر د ولایت ته مدته اوس په کرایا باندې پراخې 3000 افغانۍ کرایا ورکوز ما 2000 افغانۍ ماش ته په جې 2000 افغانۍ ماش ته 3000 افغانۍ کرایا ورکوز بیا شپاره ستنه د کور فامیل ساته.
د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کډه سوي کس چې وایي نو غوښتل راپور کوي نو خپور سي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډېری سیمو آن د اوبو کچه له اتیا څخه تر 160 متره ښکته سوې ده او ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري. ده وویل
فریاد برمیه وایي خو د اوبو هغه کوم اندازه چې د ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو ده دا زموږ په ساحه کې حتی 160 متره پورې خلک برمی وي خو د کوم خلکو اقتصادي وضعه چې ښه وي د برمو ولو توان لري بیا زړه نه شکي چې نور لیرې سیمو ته ولاړ شي او هغه خلک چې اقتصادي وضعه کمزوري هغه بیا پی کړي په ښه مثال یې په لوولې په سیمه کې دی چې
ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت له نیخ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه شوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نورالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه شوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي ځکه د اوبو کچه ډېره کښته ده او ډېر زیات خلک د یو ځای څخه بل ځای ته د اوبو د وچکالۍ له امله کډه شوي دي. مثلا کندهار ته تللی دي په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپنا پیدا کوی چې هغه ځای ته تللی دي. خصوصا د غزمور د چنارتو ولسوالۍ مځکې اکثره وچې دي، حتی داسې ځایونه خو شته چې 150 متره اوبه کښته دي، خلک د چرنګ اوبه نشي راپورته کوی. د روزګان ولایت او چنارتو خلک یې غریبان دي نو ژوند ډېر په تکلیف دی. زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې لسګونه جریبه کرنیزې ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې سوي وایي اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نسي ترلاسه کولای. ده هم د نوم له ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د کرهنیزې ځمکې لرم خو متاسفانه د اوبو کچه چې کوم وخت څونه وه اوس ډېر لاندې روانه ده. اوس کاریزونه ټولو چې سوي دي ډېرو خلکو چې پخوا یې ډېر ښه حاصلات اخیستو هغو اوس کړي کړي دي، حتی اوس د څښلو اوبه نه لري، د کلا بازار ته راغلي دي دلې اوس استوګن دي.
د شدید وچکالۍ او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسېدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په 6 په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامداره وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله سدید په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډېر اړین بولي. د ازادي راډیو ته وویل
خندونه پرتفاعات کې وکیندې جهیلونه جوړ کړي چې دا کندې دا کوچنی بندونه چکدمونه دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطح کې ډېره مؤثره تمامېدای شي خو په حکومت په سطحه غټ بندونه، متوسط بندونه او کوچنی بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي. هغه فصل چې اوبه لرو مونږ به هغه ذخیره کړو، پلا کولو طریقه چې دا تر 80% اوبه ضایع کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د استفاده د اوبو استفاده مؤثریت لوړ کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پنګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او د غشان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. د سازمان روان کال په حمل میاس کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. تېره چنګاښ میاس کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمېنه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم راځو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو دوام ته د ایراني چارواکو له لوري د افغان کډوالو لپاره د ترانسپورتي بسونو د ټکټونو پر بندیز له اعلان وروسته په دې هیواد کې افغان کډوال له جدي ننګونو سره مخامخ شوي. دغه کډوالو ازادي راډیو سره ویلي چې پر افغان کډوالو د بسونو د ټکټونو په پلور د بندیز ترڅنګ پولیسو په ډیری سیمو کې د پلټنې پوستې جوړې کړي او د سفر پر مهال افغانان نیسي او افغانستان ته یې ډیپورټوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري اژانس تازه خبر ورکړی چې یو شمېر ایراني چارواکو په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید د ترانسپورتي بسونو د ټکټونو د پلور مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
چی قانونی چی غیر قانونی
په ایران کې د ویدولس کسیزی کورنۍ سرپرست افغان کډوال عبدالحی وای لتیرو دریو کلونو رئیس دوی په ایران کې ژوند کوي. نو موړي پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو د پلور بندیز ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل چې لدی سره سره په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه دوی اندیښمن کړي او په ایران کې د دوی لپاره د ژوند کول ستونزمن شوی دی.
قانوني کی تازه وضع کړه ارتباط هم
دی وايي په تیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وضع کړي لمخي ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لرو. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټیکټ واخلو او له یو ځای بل ته لاړ شو. دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ ده. اصلا نه پوهیږو چې څنګه سفر وکړو او څنګه خپلې ستونزې حل کړو. د همدې قانون لمخي د زده کړو او روغتیا په ګډون ډیر خدمات محدود شوي دي.
تعلیم او تربیه هم مسایل
په ایران کې میش یو بل افغان کډوال امید پویا هم ورته اندېښنه لري.
مشکلات حمل و نقل قبلا هم در
دی وای د کډوالو لپاره لا د مخه د سفر او ترانسپورت ستونزې وي خو اوس لا نورې سخت شوې دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. موږ اوس مهال غیر قانوني یو او هیڅ چرته سفر نشو کولای. ځای ځای امنیتي پوستې جوړې شوې او نشو کولای چرته سفر وکړو. دا زموږ لپاره ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. دا فکر کوو چې که یو چرته زو په لار کې به مو په کوم چوک پاین خطر نه کړی او ریپورت مون کړی ځکه په تیزی سره ریپورت روان دی او دا پروسه جریان لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه ایرانی چارواکو په یو ناسته کې د بیا اسناد افغان کډوالو لپاره د بسونو د ټیکټونو د پلور په بندیز ټینګار کړی. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې تازه د تهران یو چارواکي ویلي ان هغه افغان کډوال چې قانوني اسلات هم لري ممنوع خارونو ته د سفر اجازه نه لري او دوی ته هم د سفر ټیکټ ورکول او لیک د غیر قانوني بلل کیږي. ختیز او لویدیز آذربایجان، اردوبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چارمحال و بختیاری، شمالی خراسان، گیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان، هرمزگان او د غرازی او شمیر نورې سیمې هغه ځایونه او ولایتونه یاد شوی چې د افغان کډوالو سفر او هلته مشکې دلورتمنه شوی. ایران لا د مخه په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره پر روغتیا او د زده کړو په خدمتونو محدودیتونه لګولي. په ایران کې په میشتو افغان کډوالو محدودیتونه په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې دغه هیواد د افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایرانه د میلیونونو افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او د دې هیواد د کورنیو چارو له وزارت دغه کسانو د نه ډیپورټ کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان د یو کمپاین په پیل کولو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنینه دغه کډوالو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړي. خو ایران له دې ټولو غوښتنو او اندېښنو سره سره د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ روانه ساتلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبه په ورځ د جولای 1 په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستانه کړي. نوموړي دغه راز وویل چې روان کال 1,40,000 نور افغانان له پاکستان او 15,000 له ترکیې ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، اوس هم یوه نړیواله موضوع اخرو را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ځانګړی استازی ممکن د اګست په 16 نیټه روسیې ته سفر وکړي. دا د روسیې لپاره د ټرمپ تر ضرب الاجل یوه ورځ مخکې دی چې وایي روسیا دې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کړي کنه بندیزونه سره به مخامخ شي. د موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ځانګړی استازی شاید اګست په 16 یا 18 نیټه روسیې ته سفر وکړي. ټرمپ مخکې ویلي وو چې اسرائیل ته تر خپل اوسني سفر وروسته به سټیف ویټکوف مسکو ته ولیږي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. ټرمپ د اګست په 3 نیټه خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که مسکو د اګست تر 8 نیټې پورې د اوکراین په جګړه کې اوربند ونه مني، بندیزونه به ورباندې ولګوي. ټرمپ وویل بندیزونه به وي، خو داسې ښکاري چې دوی له بندیزونو په ډډه کولو کې ښه دي. نو موږ به وګورو چې څه پېښېږي. د ټرمپ دوهم پړاو تعارفې به احتمالا چین او هند په نقشه کړي چې د روسیې د تیلو دوه لوی پیرودونکي دي. کیف او مسکو د ټرمپ د ټاکلي ضرب الاجل څخه مخکې پر یو بل بریدونه کړي دي. د اوکراین د جنوب ختیځ سیمې زاپوریشیا والی د اګست په 3 نیټه ویلي چې په دې سیمه کې په وروستي برید کې 3 کسان وژل شوي دي. هغه په ټلګرام ټولنیز شبکه کې لیکلي چې پر ستپنو هرسک برید شوی دی چې دا د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې 2 کیلومتره لیرې ښار دی. د زیاته کړې چې دوه نارینه چې عمرونه یې 40 او 50 دي او یوه 50 کلنه ښځه وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې د اوکراین بې پیلوټه الوتکو د اګست په 3 سهار د تیلو سیمه ییز ډیپو ته اور واچوه. د سوچي ښاروال وروسته وویل چې په دې پېښه کې هیڅوک نه دي ټپي شوي. ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړی چې اوربند او د جګړې د پای ته رسولو موافقه وکړي چې د دې جګړې اوس 4 کال روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې درته داسې راپور لرو چې په کابل کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې اوس پلور کم خو برعکس پیر زیات شوی. هغه دا چې خلک طلا نه اخلي بلکې خپل طلا یا سره زر خرڅوي چې یو لامل هم بیکاری او بیوزلی ده. دا راپور وروسته راځي. خو اوس ورځو پاکستان ته. نن په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شوو پولیسانو د یاد ورځ ولمانځل شوه. په دې سلسله کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې او د قرباني شوو پولیسو کورنیو او چارواکو ګډون پکې کړی و. په سوات کې هم یو ورته غونډه جوړه شوې و چې هلته لوړپوړو پولیس او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی و او ولسي مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د غونډې ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی دی.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې سږ کال په صوبه کې تر دې دمه 8 میاشتو کې د ترهګرۍ 400 پیښې شوې چې پکې ګڼ شمېر عام خلکو سره سره 60 پولیس اهلکار مړه او 90 جوبل شوي. پولیس وایي چې هر کال 2 اګست په دغه توګه یومي شهدا پولیس مانځي چې د وژل شوي پولیسو قرباني یاد کړي او هغوی کورنۍ ته درناوی ورکړي. دارنګه د سوات په کابل پولیس لاین کې هم درنه دستورو شو چې پکې د ضلع سوات پولیس مشر ډی پی او محمد عمر خان او ډیپټی کمشنر سوات په شمول ځایي سیاسي مشرانو او پولیسو رشتہ دارو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دغه مهال ویل شو چې تیر وختونو کې په سوات کې په ترهګرۍ کې 1.5 پولیس والا وژل شوی. د سوات پولیس مشر میډیا ته ویل چې دوی دغه ورځ په دې توګه مانځي چې د پولیسو حوصله پورته وي.
دا چې کوم منګل شهدا دي د پولیسو هغه چې کوم لازوال قربانیان دي د ملک لپاره د وطن لپاره نو هغه یو مونږ خراج عقیدت او خراج تحسین پیش کوو. سره سره دوی والے چې کوم فیملیز دي هغه سره مونږ د انټریکشن کوو او هغه ته چې دا احساس ورکو چې مونږ د کې ور سره یو.
دستور کې شریک د بټخیل عطا الرحیم وای چې کال 2000 کې وسلوالو ورلا په بینګوره کې پلار وجره وو. دی وای چې د پلار په ځای ورته په پولیسو کې اوس نوکری ملاو شوې ده.
زما پلار په سن 2007 کې طالبانو په حالاتو کې حلال کړو او په دې جذبه راغلی چې کی پی کی پولیس چې زموږ سن پلاران قربانې ورکړې دي، د سیمه په دې جذبه راغلی چې موږ هم دغه ته تیار یو او د قوم د ولسو د دوی خدمت وکړو او که قربانی راشو نو دغه نشاط نه فوجي.
د رسم جمعه د کون کی سهارا چې د سوات اوسیدونکو دا دغه دستوره کې شریک و. دا وای چې کال 2009 کې پلار سید الله په هغه وخت کې د صوبای اسمبلی غړي شمشیر علي سره په څوکۍ وو او په ځانمرګي برید کې وجلای شو او دوی کورنۍ په داسې دستورو د پولیسو محکمې مننه کوي.
نننۍ ورځ تاسو ډیر ښه کوئ چې مطلب سلیبریټ کوئ، ځکه چې دا زموږ پلار مونږ ته را یادې او مونږ ته داسې محسوسیږي چې هغه ژوندی دی مړ نه دی.
د خیبر پختونخوا پولیسو معلوماتو تر مخه پولیسو محکمې کې د ترهګرې پیښو وروسته د کار په دوران کې وجلې شوې پولیسو لپاره مراعات د څوکۍ په حساب سره مقرر کړی شوی چې پکې لږ تر لږه 1 کروڑ روپۍ نغدې د وجلې شوې پولیس اهلکار تنخواه د هغې اخیرنۍ ماشوم د لویدو پورې ورکول، په تعلیمي ادارو کې ویډیا زده کړې ورکول، ویډیا هنر ښودل او بیا د پولیسو په نوکرو کې خصوصي کوټه ورکول شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم ورورو د پایشي بوت نږدې کېږي. ورستای راپور اخلو، ځینې افغان زرګران او د سرو زرو کاروباریان وایي چې په دې ورستیو کې د سرو زرو بازار سوړ او د پلور پر ځای پیر زیات شوی. دوی وایي چې د بېوزلۍ له کبله اوس اکثره مشتریان هغه سره زر پلوري چې پخوا یې له دوی نه اخیستي وو. د دې موضوع تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
مردم تلوای خود سودا میکنن، نظر و فروش ما خرید ما زیاد است.
د کابل ښار د کمپنۍ بازار د یو سوداګریز مارکیټ زرګر دیدار دی چې وایي په دې وروستیو کې له تیرې وی میاشتې د سرو زرو د پلور پر ځای پیر زیات شوی دی. د وی اکثره ها کورنۍ چې مخکې سره زر اخیستي وو وستبات اقتصادي وضعیت لامل اړکیږي چې خپل تلاوي او پلوري او د کورنۍ د نورو لمړنۍ اړتیاو لګښتونه ورکړي.
نظر به وخت به فروش مبردوګم خرید ما زیات شره، خو وخت کې اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه مردم تلاوي خود سودا میکنن.
د تیر په پرتله مو د پلور په نسبت پیر زیات شوه، ځکه کله چې افغانستان کې اقتصاد کمزور شي خلک خپل تلاوي بیرته پلوري. موږ له تیرو 15 کلونو د سرو زرو کاروبار کوو، خو اوس مو د پیر کچه زیاته شوې. باید دولت خلکو ته د کار زمینه برابر کړي چې خلک بوخت شي.
د کابل ښار د ملک اصغر څلورلارې ته څیرمه د یو بل سوداګریز مارکیټ زرګر محمد هم ورته خبره کوي او وایي چې د خلکو د وروستیو اقتصادي ننګونو له امله د دوی کاروبار اوس سره لدی چې د سرو زرو د پلور خو وخت دی د تیرو دوه میاشتو په پرتله کم رنګ سوای دی.
کله دنیا معلومه چې کاروبار افغانستان ضعیف شده، روز در روز ضعیف شده. دا سال یک سیزن کاروبار می باشد، هیچ سیزن کار از باوج بالا خود نیست.
طول تجاوز داده چې افغانستان که اوس زموږ کاروبار ډیر کمزور شوه او رس خو رس لا ضعیفیږي. اوس چې زموږ د کاروبار اصلي سیزن هم دی خو د تیر په پرتله کمزور دی. اوس د چا چې لاس بند وي خپل تلاوي بیرته پلوري. زموږ غوښتنه دا ده اوس خو د پانګوالو او سوداګرو امنیت ښه دی، باید خلکو ته د کاروبار زمینه برابر شي چې د خلکو اقتصاد ورسره پورته شي.
د کابل ښار د شهزاده سرای مارکیټ یو زرګر به وایي چې په دې برخه کې سلکونه زره ډالر پانګونه کړي او په دې وروستیو میاشتو کې بازار ته په کتو د پانګې او کاروبار سقوط سره مخ دی. د چینو غوښتلنو می راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
طبعاً که نسبت به سالهای قبل به ماهای قبل فروشات ما کمتر بوده و کمتر هم شده.
په دې وروستیو میاشتو کې ما د کار اوضاع ښه نه ده. خلک د پخوا په څیر اوس د سرو زرو د پیرو وس نه لري. خلک خو اوس لمړنۍ خوراکي توکو ته هم ارمن دي. که د خلکو اقتصاد سم وي د زرګرۍ او کار باندې ژور تاثیر کوي، خو اوس داسې نه ده. موږ د دوکان کرایه هم نشو پوره کولی ځکه کار نشته. په دې هیله مو کار ته دوام ورکوو چې ګوندې سبا بل سبا وضعیت سم شي. دلته اوس په دې برخه کې پانګونه خطر سره مخ وي. فکر نه کوم چې بیا به کومه برخه کې پنګونه وکړای شم.
دا سرکران او د سرو زرو کاروباریان داسې وخت د بازار د کمزوري کېدو په اړه شکایتونه کوي چې په دې وروستیو کې ګڼو افغانانو په پراخ ډول د بیکارۍ، د لوړې کچې او سختې بېوزلۍ له امله سر ټکولی دی. که څه هم هر ورځ د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د بیو د توپیر پر بنسټ د سرو زرو چې مختلف ډولونه لري او له بېلابېلو په ځانګړې توګه عربي هېوادونو نه افغانستان ته صادرېږي، بیې توپیر لري. خو معمولا یو ګرام عربي یو ویست ایار سرو زرو بیه کله آن تر 15,000 افغانۍ هم لوړېږي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت له امله د خوراکي توکو له بازاره نیولې، په بېلابېلو برخو کې د کاروبارونو او د خلکو د ژوند اقتصادي کچې ټیټېدو په اړه پرله پسې راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په پیل کې وویل چې دغه هېواد کې تر نیمایي زیات، یعنې نږدې 23 میلیونه افغانان یوازې بشري مرستو ته اړمن دي.